محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د شنبې ورځ ده، 1402 لمریز کال ده، زمری د میاشتې 1 د 1445 قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 15 او د 2023 زیږدیز کال د اگست د میاشتې 12 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د بندو شتمنیو د خلاصون او له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه د ایران مستند تړون تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به هم د ښه عادتونو نومي لړۍ یو ځانګړی مطلب ته غوږ شي، او په پای کې به هم د باربی او اوپنهایمر فلمونو د نقد په اړه ځانګړی مطلب واوري، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. نو هیله ده د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په ایران کې د وسلو د یوې قاچاق وړونکې ډلې نیول کېدل. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د 15 خبریالانو نیول کېدل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړي اتلپلی، او په سوریه کې لسګونه پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو مشر په چابهار ښار کې د وسلو قاچاق وړونکې ډلې د له منځه وړلو خبر ورکړی دی. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو قمندان بریج جنرال دوست علي جلیلیان ویلي چې د ایران له ختیځو پولو څخه چابهار ته د جنگي وسلو راوړلو او بیا د دغه ولایت نورو سیمو ته د لیږدولو په موخه یې د خبر له ترلاسه کولو وروسته په دې اړه ځانګړي عملیات ترسره کړي. ښاغلی جلیلیان زیاته کړې د ایران امنیتي ځواکونو له یو لړ کشفي او تخنیکي کارونو وروسته په همغږۍ او حیرانوونکو عملیاتو کې 15 تورن کسان په نښه، او د هغوی د پټنځایونو د پلټنو په ترڅ کې یې 500 میله کلاشینکوفونه، 3 د ښکار وسلې او 99 نور توکي کشف کړي دي. د ایران او عراق د سوداګری خونې د مدیره پلاوی یو غړي عراق ته د ایران د صادراتو د زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي چې تمه ده سکال، یعنی 1402 کال کې عراق ته د ایران صادرات 12 میلیارد ډالر ثبت شي. د ایران او عراق د سوداګری د خونو د مدیره پلاوی غړی سید حمید حسینی له فارس خبری اژانس سره په مرکه کې د ایران او عراق ترمنځ د سوداګرۍ د وروستیو حالاتو په اړه د ایران په صادراتو کې د 529 میلیونو ډالرو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل چې عراق تیر کال صادرات 2 میلیارده او 398 میلیونو ډالرو، چې سږ کال 2 میلیارده او 920 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دي. حسینی زیاته کړه د ایران د ګمرکونو د وروستیو احصایو له مخې د روان 1402 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیلو د غیر نفتي سوداګرۍ کچه 15.5 میلیارد ډالر وه. په دې موده کې چین، عراق، ترکیه، عربي متحده امارات او هند د ایران د صادراتي توکو 15 مهم هیوادونه، او متحده عربي امارات، چین، ترکیه، هند او جرمني د ایران د وارداتو 15 اصلي هیوادونه وو. د روان 1402 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 4 میلیونه او 383 زره ټنه مالونه د ایران لارې ترانزیت شوي دي. په تېرې یوې اونۍ کې په افغانستان کې 15 افغان خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي، چې د ځینو یې د نیونې لامل هم نه دی روښانه شوی. د سلام وطندار د خبر له مخې د زمري په 15 غزنی کې د بختر خبری اژانس خبریال سید وحید الله ابدالی د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی، چې لای د نیونې لامل نه دی معلوم. په ننګرهار کې بیا د زمري په 19 امنیتي ځواکونو د کلید راډیو دوه خبریالان فقیر محمد فقیر زی او جان آغا صالح نیولی دي. په ورته مهال د زمري په 19 کندوز کې امنیتي ځواکونو د سلام وطندار سیمه ییز خبریال حسیب حساس هم نیولی دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړی بنسټ یعنی نیپا خبره کړي. خبر پانه کې پکتیا کې د آریانا نیوز د خبریال حبیب سراب د نیولو خبر هم ورکړی دی. یاد بنسټ د خبر پانه کې هغه ټکو ته هم اشاره کړې چې میاشت وړاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت چارواکو ویلي وو څوک حق نه لري چې د رسنیو خبریالانو په چارو کې لاسوهنه وکړي، او یوازینی صلاحیت لرونکی مرجع د یاد وزارت د رسنیو د تخطی کمیسون دی. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړي بنسټ یعنی نئی په یوې خبر پاڼې کې اندېښنه ښودلې چې د دغه ډول نیولو دوام به افغانستان کې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ځواکونو له لورې د خبریالانو د نیولو یادو پیښو خبریالان اندېښمن کړي او خپل برخلیک او راتلونکي ته په ویره کې دي. له دې سره آر ایس ایف یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي یعنی ژورنالیزم په نوم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې څخه دوه پر درې برخې د خپلو دندو پرې خودو ته اړ شوي چې په سلو کې اتیاي خزینه خبریالان دي. د ازادي راډیو د خبر لمخې په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتو یې اوسترل شوي. له 150 تلویزیوني شبکو څخه له اویا کمې فعال دي. د 300 راډیوګانو یوازې 120 راډیو خبرونې لري، او د خبري اژانسونو شمیر د تیرو دو کلونو راهیسې له 1.5 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډیره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادۍ د کنټرول په موخه یې رسنیو باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي. افغان لوبغاړی علي اکبر امیری په کوریا کې د تکواندو په سیالیو کې نړیوال اتل ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو میډال وګټه. د پژواک خبر اژانس خبر لمخې د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې امیری په دې سیالیو کې خپلو کاناډایي، قزاقي، کوریایي او نایجیریایي سیالانو ته ماتې ورکړه، او د لومړي ځل لپاره یې د افغانستان په تاریخ کې د G2 په سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه. هغه وایي چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه سلګونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د امیری د سویلي کوریا سیال عبدل اوسفو په نایجیریا هیواد کې د نړیوالې قهرمانۍ میډال او په برازیل کې د المپیکي سیالیو نایب قهرمانۍ ګټلې وه، چې پرون یې له افغان تکواندو څخه ماته وخوړه. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې ترون د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ له مشر نایل اولپیک او له یو شمیر لویو ترکی سوداګرو سره کتلی دي. د بختار خبری اژانس د خبر لمخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په دغه کتنه کې افغان او ترکی پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو سره د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو د کانونو، کرنې، برېښنا، تولید، زیربناو، صنعت، مخابراتو، سوداګرۍ او نورو بېلابېلو برخو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړې او د پانګوالو بشپړ ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست مولوي سردار احمد شکی پرون د خواجه معین الدین محبوب کویریجا په مشرۍ د پاکستان د علماو او مشایخو د اړیکو شورا له مرکزي او ایالتي مشرانو سره د سفارت په مقر کې کتلی. د بختار خبری اژانس د خبر لمخې نوموړي په دغه کتنه کې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو د لاسته راوړنو تر څنګ د پاکستان او افغانستان د تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو په اړه تفصیلي خبرې هم کړې دي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې په سیمه کې ثبات، ګاونډیو هیوادونو او له نړۍ سره رغند اړیکې د طالبانو له لومړیتوبونو څخه دي. د امریکا مشرانو جرګې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ځواب ویلو په موخه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته تازه ضرب الاجل ټاکلی دی. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت د مقننه چارو مرستیال او د دغه وزارت حقوقي سلاحکار ته د اګست د 16مې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې له افغانستان څخه د ګډوډۍ د بشپړو وتلو اسنادو وړاندې کړي او یا د اګست په 21مه د لیکل شوې مرکې لپاره حاضر شي. او وروستۍ خبر همدا چې د سوریې د پوځیانو د لیک پر یو بس د داعش ترهګرو په برید کې 40 سوری ځواکونه وژل شوي او 10 نور هم ټپیان دي. د المیادین شبکې د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پیښه پرون سهار د دیرالزور ولایت هغه مهال شوې چې په یو بس کې د سوریې پوځیان له خپل مرکز څخه دیرالزور ښار ته لیږدول کېدل چې د المیادین په سیمه کې د داعش ترهګر ډلې لخوا پرې برید شوی. درې ورځې وړاندې د داعش ترهګر ډلې د رقه ولایت په ختیځ سیمه کې هم د سوریې د پوځیان یو بل بس په نښه کړی و چې له امله یې لس سرتیري وژل شوي وو. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې اوریدو ته چې موضوع یې د بندو شتمنیو د خلاصون او له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه د ایران مستند تړون. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د نیول شویو ایراني سرچینو د خلاصون او د امریکا لخوا په ناقانونه توګه د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه یوه بیانیه خپره کړه. د دې بیانیې له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د هغو شتمنیو د میلیاردونو ډالرو د خلاصون بهیر چې له څو کلونو راهیسې د امریکا لخوا په غیر قانوني توګه په سویلي کوریا کې نیول شوی و پیل شو او په دې اړه ایران د خپلو مکلفیتونو د رعایتولو لپاره د امریکا لازم تضمین ترلاسه کړی دی. په دغه بیانیه کې راغلی چې د یو شمیر هغو بې ګناه ایرانی بندیانو خلاصون چې په تیرو کلونو کې په غیر قانوني توګه د امریکا د ظالمانه بندیزونو د تحمیلولو په تور په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان شوي دي د ډیپلوماتیکي دستګاه لخوا په جدي توګه تعقیب شوي دي. دغه راز په دې لړ کې به ډیر شر د امریکا لخوا په ناقانونه توګه د یو شمیر بندیانو د خلاصون لړۍ پیل شي. باید یادونه وشي چې د امریکا لخوا په پام کې نیول شوي بندیان اوس هم په ایران کې شتون لري. واشنگټن د پنجشنبه په ورځ د ایران له زندانه د 5 امریکایي بندیانو خوشي کېدل تایید کړل او اعلان وکړ چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره له شوي موافقې سره به پر تهران فشارونه او بندیزونه کم نشي. ملګرو ملتونو ته د ایران پلاوی د پنجشنبه په ماښام له زندانه د دغو کسانو خوشي کېدل او په کور کې نظر بندیدل هم تایید کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری هم په دې خبرې سره چې د ایران د 100 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ازادولو بهیر پیل شوی دی ټینګار وکړ. موږ د امریکا لخوا د خپلو مکلفیتونو د رعایت لپاره اړین تضمین ترلاسه کړی دی او د 100 بندیانو خوشي کول په دې چوکاټ کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ادعا کړې چې د ایران سرمایه باید مشخصو حسابونو ته انتقال شي ترڅو یوازې د بشري موخو لپاره وکارول شي. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي چې د قبضې د ختمولو لپاره د منابعو او مالي اساسو د استعمال طریقه د ایران د اسلامي جمهوریت په اختیار کې ده او دغه منابع په خپل اختیار کې لري چې د هیواد د مسؤل چارواکو لخوا به د بیلابیلو اړتیاو په مخه مصرف شي. د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې او په بهر کې د ایران د بندو مالی سرچینو د خلاصون په اړه خبرې له ډېرې مودې راهیسې په غیر مستقیم ډول روانې دي. د 2023 کال په مارچ میاشت کې په دې برخه کې یوه عمومي موافقه وشوه، خو د امریکا لخوا د ګډوډیو او نویو مسئلو د راپورته کېدو له کبله دغه معامله ودرول شوه. اوس د بایدن د حکومت لخوا په پام کې نیول شویو شرایطو ته د ایران د اصرار له مخې د تهران لخوا په پام کې نیول شوي شرطونه په عملي توګه منلي دي. پر دې سربیره ایران په ښکاره ویلي چې پر امریکا د باور د نشوالي له امله به تر هغه چې د ایران ټولې بندې پیسې انتقال نشي، دوه ګونې تابعیت لرونکي بندیان چې په ایران کې د امنیتي جرمونو په ارتکاب محکوم شوي دي خوشي نشي. په همدې اړه د ولسمشر دفتر د سیاسي چارو مرستیال محمد جمشیدی په خپلې ټولنیزې پاڼې کې لیکلي چې په عراق کې د ایرانی پیسو له خلاصون وروسته په جنوبی کوریا کې د ایران د ټولو شتمنۍ د خلاصون بهیر هم پیل شوی دی. د پیسو تر بشپړ انتقال پورې هغه بندیان چې د امریکا لخوا په پام کې نیول شوي په ایران کې پاتې دي. مهمه خبره دا ده چې د بایدن له ادارې سره د ایران مستند تړون چې په سویلي کوریا کې د ایرانی پیسو بندول او د ایرانی بندیانو خوشي کول په کې شامل دي، د امریکا د سخت دریزو سیاستوالو د سختو اعتراضونو لامل هم شوی دی. ډېر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو خره غلاس وایو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه چې د تاریخ پاڼې پروګرام دی او همدارنګه د خادتونو پروګرام او ورپسې هم د باربی او اوپنهایمر نومي فلم د نقد په اړه ځانګړی پروګرام دی چې دا به تاسو ته خپاره شي. نو له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو او تاسو ته ښه ورځ غواړو. هیله ده چې زموږ خپرونې هم وڅارئ، همدارنګه په ویبسایټ کې زموږ نور پروګرامونه هم وګورئ او مطالعه کړئ. خدای پامان.
د تاریخ پاڼه من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه بمنه عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 25 او د 2023 میلادي کال د اگست له 12 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه پنځوس کال پخوا د 25 هجری قمری کال د محرم یا د امامانو د میاشتې په 25 نیټه د یو روایت له مخې د رسول الله مبارک په لمسیانو کې د حضرت امام حسین علیه السلام زوی د سجاد او زین العابدین په لقب مشهور حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام شهید کړی شو. څلورم معصوم امام حضرت زین العابدین علیه السلام په 28 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی دی. هغه حضرت په کربلا کې د خپل پلار امام حسین علیه السلام لاستر غورځنګ او د هغوی له شهادت وروسته د خپل بزرګوار پلار د لارې او پیغام رسونې د دوام درون مسؤلیت په غاړه واخیست او د دغه ستر پاڅون د هدفونو د روښانه کولو په لړ کې خپله دنده ترسره کړه. امام سجاد علیه السلام همداشان د اسلامي تمدن او کلتور په بنسټ کې ښودلو او د شایسته قرآني تعلیماتو په پراختیا کې ډیره هڅه وکړه او په خپل خاص رون اندی سره اسلامی پوهان ور وزل څول دی لاری قران کریم او د رسول پاک صلی الله علیه و الی و سلم سنت محفوظ او خوندی پاتشي. د امام سجاد علی السلام له نورو خدماتو څخه د دعا په قالب کې د تلپات او مطالب بیانول دي چې د کائناتو د خالق د پیژندنې او له هغه سره د تړاو او هم د اخلاقی موضوعاتو او اسلامی تعلیماتو او معارفو په هکله دي. دا ارزښناکه او ښکلې بیناوې د صحیفه سجادیه په نوم یو کتاب کې راغونډ کړای شوې دي او په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. یو سل دوونی بکاله وړاندې د 1253 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 15مه نیټه د کاغذ اخبار په نوم د ایران اوړمبنۍ ورځپانه خپره شوه. دا ورځپانه د میرزا صالح شیرازی لخوا په دوو سترو پاڼو په ډبرین چاپ سره په تهران کې خپره شوه. کاغذ اخبار به په میاشت کې یو ځل خپرېده او په کې به د تهران او د ایران د ځینو نورو ښارونو، عربي هیوادونو او ترکیې په هکله مطالب او معلومات چاپ کېدل. د کاغذ اخبار ورځپانې یوازنۍ موجوده نسخه د برتانیې په موزیم کې ساتل کېږي. یو سل اووه ویشت کاله پخوا د 1215 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 1 نیټه د قاجاریه د دورو یوه مبارز او انقلابي څیره میرزا رضا کرمانی د ظالم او مستبد باچا د ناصر الدین شاه قاجار د وژلې په وجه په اعدامولو سره شهید کړی شو. میرزا رضا د تنباکو د بایکاټ غورځنګ په دور کې چې د انګلستان د استعمار پر ضد یو خوځښت و، د ګډوډۍ رامنځته کولو او د خلکو د لمسولو په تور تر څلور کاله زنداني شو. هغه له آزادۍ وروسته استانبول ته ولاړ او هلته یې له سید جمال الدین سره آشنا شو او د هغه له ملګرو سره یو ځای شو. میرزا رضا کرمانی په 1215 لمریز کال کې له استانبول تهران ته راغی او پریکړه یې وکړه چې ناصر الدین شاه قاجار به چې په هیواد کې د فساد جړه وه له منځه یوسي. میرزا رضا د همهغه کال د غوایي میاشتې په 14مه نیټه د قاجار جنایتکاره باچا د تهران په جنوب په شهرری کې د حضرت عبدالعظیم په حرم کې په انقلابی طریقه اعدام کړ. میرزا رضا کرمانی د حکومتي مامورینو په ګاربیژنو کې د خپل دغه اقدام علت د هیواد پریشانه او نامناسبه حالات په ټولنې کې د فساد خپرېدل او د واکمنانو ظلم او ستم وباله. ش عادتونه د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
د ش عادتونو نوم لري لنننی مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د ش عادتونو د پروګرام په تیره برخه کې مو د لټۍ او د هغه د لاملونو په اړه بحث وکړ. په دې برخه کې له لټۍ سره د مقابلې پر هر لارو بحث کوو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدمونه اوریدونکو، لټۍ د انسان د ژوند په ټولو برخو کې یوه پراخه کارېدونکې کلمه ده. له پخوانیو وختونو راهیسې د لټ سړي په اړه یې تل د خوب او بستر په حالت کې فکر کولو. په عموم کې کله چې یو څوک له هغه شیانو څخه ډډه کوي چې باید ترسره شي، هغه لټ سړی دی. هر څه چې د لټۍ لامل کیږي باید درملنه یې وشي. د لټۍ په درملنې سره ډیره انرژي زموږ په ژوند کې داخلیږي او هغه تازه والی او خوشحالي چې له ځان سره راوړي ژوند به ډیر ښکلی کړي. البته لومړی د دې بهیر پیلولو لپاره خپل مسؤلیت وټاکئ. د دې کار لپاره تاسو اړتیا لرئ چې اصلي ستونزه ومومئ. نو هر کله چې تاسو
د لټه احساس کوئ، یو شیبه پته مشئ، فکر وکړئ چې ستونزه چیرته ده او کوم عامل یا عوامل دا ستونزه رامنځته کوي. لټي عموما یوه نښه ده، یعنی دا چې د یوې ستونزې پایله ګڼل کیږي او دا د یوه عامل اغیزه ده چې باید کشف او حل شي. د لټۍ مختلف لاملونه شتون لري، له هغې جملې د انګیزې نشتوالی، ستړیا، ویره، نلیوالتیا او داسې نور. د لټۍ لاملونه وپیژنئ او هڅه وکړئ چې له لټۍ او د انګیزې له نشتوالي څخه ځان خلاص کړئ. اوس چې تاسو یو څه پوه شوئ چې ستاسو لټۍ له کوم ځای څخه سرچینه اخلي او لامل یې څه دی، د ستونزې د حل لپاره ګام پورته کړئ او درملنه یې وکړئ. د لټۍ د ستونزې د حل او درملنې په لټه کې تاسو باید ځینې شیان په پام کې ونیسئ. که تاسو ستړي یاست او ستاسو د بې انګیزګۍ لامل ستړیا ده، ځان یو څه آرام کړئ. که ستاسو وخت محدود او کم وي، په ناچارۍ سره ځینې پروګرامونه حذف کړئ. که تاسو په مختلفو پروګرامونو او دندو باندې بوخت یاست او دا موضوع تاسو مغشوشوي، هڅه وکړئ دا موضوع په کوچنیو برخو وویشئ. د لومړیتوبونو لیست جوړ او کارونه په ترتیب سره پیل کړئ.
اوس که له کاره د تیښتې او لټۍ لامل ویروي، باید فکر وکړئ چې ویره مو څومره منطقي ده او دا ویره څنګه تاسو له خپلو موخو او هیلو څخه لیرې ساتي. کله کله موږ له یو څه سره مخامخ کیږو او زموږ احساسات زیانمنوي، یا ځینې وختونه موږ ناخوښه کیږو چې زموږ روح ته زیان رسوي او همدا خفګان زموږ د عمل کولو انګیزه له منځه وړي. که دا ستاسو د لټۍ لامل وي، نو په هیڅ ډول پر ځان فشار مه راوړئ. خپل ځان ته د ښه کېدو لپاره وخت ورکړئ او بیا د خپلې لټۍ درملنه پیل کړئ. د بې انګیزګۍ له امله رامنځته شوې لټۍ د درملنې لپاره تاسو باید خپل چاپېریال هم بدل کړئ، زاړه چوکاټونه مات کړئ او خپله ورک شوې جذبه په هر هغه طریقه چې ممکن وي بیرته راسره راوړئ. نظم تل د بریالیتوب او د ورځني ژوند پر ستونزو د بریا یو مهم لامل دی. بې نظمي او ګډوډي ستاسو څخه ډیره انرژي ضایع کوي، په ځانګړې توګه په بصري لحاظ. کله چې ستاسو چاپیریال ګډوډ او نامنظم وي، ستاسو انګیزه او انرژي به راټیټه شي. همدارنګه ډیری شیان زموږ په شعور کې جریان لري، هغه څه چې موږ وینو او اورو او هغه احساسات چې موږ یې له چاپیریال څخه ترلاسه کوو، په غیر شعوري توګه پر موږ باندې تأثیر کوي. په حقیقت کې موږ د دماغ د پردې تر شا په زرګونه شیان رامنځته کیږي، نو موږ باید د فعالیتونو پیلولو او د شعور د آرامۍ لپاره زمینه چمتو کړو. د سستۍ درملنې لپاره تاسو اړتیا لرئ د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې خپل انګیزه پیاوړې کړئ. کولی شئ یوه کتابچه چمتو کړئ او په هغې کې خپلې هیلې ولیکئ او د هر یوه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ. تاسو کولی شئ خپل اهداف او هیلې پر کاغذ باندې ولیکئ او د لیدلو پر ځای کې وساتئ. د اهداف او هیلو ترلاسه کول ډیرې هڅې او استقامت ته اړتیا لري. د دې هڅې او استقامت لپاره د اړینو ځواکونو یوه برخه د هدفونو د ترلاسه کولو له اهمیت څخه سرچینه اخلي. که اورستۍ موخه هیرې شي، لټۍ په ساده ډول لارې ته راځي او تاسو به ګمراه کړي. نو دا اړینه ده چې خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره د هڅې پر مهال ځینې وختونه ودریږئ او خپل ځواک نوی کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ د خپلې موخې د اړتیا او اهمیت په اړه وپوښتئ او وګورئ چې تاسو یې په یوازې توګه اداره کولی شئ، یا که تاسو یو ملګری او ورته فکر لرونکی شخص ته اړتیا لرئ.
ګران اوریدونکو، پیل کول د یو کار تر ټولو سخته برخه ده. د نوي کار د پیل لپاره پر هغه مقاومت برلاسه کیدل چې زموږ په بدن کې شتون لري یو څه ستونزمن دی. په کوچنیو ګامونو سره پیل وکړئ او د جزئي بدلونونو اغیزې وګورئ. ژوند سخت دی او دا تمه کول بې ځایه ده چې فکر وکړئ ښه ژوند یعنی له ننګونو او ستونزو پرته ژوند دی، خو دا باید ومنئ چې د دې ستونزې تر څنګ له هیلو، امیدونو او خوږیو څخه ډک ژوند هم شته. په لټۍ سره تاسو خپل ځان له حیرانوونکو بریاوو، ممکنه خوښیو او داسې نورو څخه بې برخې کوئ. باید خپل مهارتونه ډیر کړئ، د ستونزو د حل لارې ومومئ، وده وکړئ او په خپل ټول ځواک سره خپله ویره لیرې کړئ. نو عذر مه کوئ او زړور اوسئ. هڅه وکړئ خپل فعالیتونه په کوچنیو برخو وویشئ. کله چې کارونه په برخو وویشل شي، د دوی ترسره کول اسانه او ډیر د ترسره کېدو وړ وي، او له پیلولو سره ستاسو ویره کمیږي. ځینې خلک په دوامداره توګه د وخت د کمښت شکایت کوي، ځکه چې دوی له وخت څخه په سمه توګه کار نه اخلي. په نامناسبو لارو د وخت ضایع کول د دې لامل کیږي چې د دوی د چارو تعقیب لپاره اړین وخت ضایع شي. له بلې خوا د پلان نشتوالی ګډوډي رامنځته کوي، او په ګډوډۍ کې دماغ د سمې پریکړې کولو او اداره کولو ځواک له لاسه ورکوي. نو د لټۍ په درملنې سره له خپل دماغ سره مرسته وکړئ.
عزیزانو، په ځان باور د نورو مثبتو ځانګړتیاو په څیر لکه نظم او استقامت، د لټۍ په وړاندې یو بل اغیزمن عامل دی. نو هڅه وکړئ د خپل ځان روزونکی او د انرژۍ او الهام سرچینه واوسئ. له بلې خوا ډیری خلک نه خوښوي چې له نورو څخه د مرستې غوښتنې وکړي. د دې ستونزې لامل کیدلی شي شرم او د نورو لخوا د منفي غبرګون ویره وي. په هر حالت د مرستې له غوښتلو څخه ډارېدل سم چلند نه دی. انسان یو ټولنیز موجود دی، او د هغه د وجود یوه برخه له ټولنې سره په اړیکه کې له نورو سره په مرسته کولو او له هغوی سره په مرسته اخیستلو کې معنا پیدا کوي. کله چې موږ له نورو سره په ټولنې او ارتباط کې یو، زموږ د مسؤلیت احساس زیاتیږي او د لټۍ درملنه به خورا اسانه وي. د ونی د موخو لیکل تاسو متمرکز او هڅونکي ساتي. د هیلو او اهدافو لیکل ستاسو د فکرونو تنظیمولو ترڅنګ تاسو ته انګیزه ورکوي. په یاد ولرئ چې له بریا څخه د خوند اخیستلو لپاره تاسو باید د هغه قیمت ورکړئ. اجازه مه ورکوئ چې ستاسو په لاره کې د ستونزو او ننګونو ویره تاسو مایوسه کړي او تاسو د لټۍ لور ته وبوزي. له خوندي سیمې څخه د وتلو لپاره تاسو باید یو څه درد او تریخوالی تجربه کړئ. البته تل د هر عمل لګښتونه او ګټې وزن کړئ او وګورئ چې تله د کوم لور په ګټه درنه ده. که بریا له ګټو سره وه، خپل لستوني پورته کړئ، پیل وکړئ او د موخې په لور ګام واخلئ. له هڅو پرته هیڅ نه ترلاسه کیږي. دا د روزګار دود او رسم دی او باید ومنل شي.
ګران اوردونکو، ټول بریالي کسان په دې باور دي چې بریا د 99% هڅو او خولو تویولو او یوازې د 1% استعداد او هوښیارتیا پایله ده. ګډوډ او غیر پلان شوی هوش به هیڅ پایلې ونه لري. تاسو په یوه شپه کې اتل کېدی نه شئ. د بریالیتوب په لاره کې ښایي ډیر ځله ناکام شئ، خو باید پاڅیږئ او پوه شئ چې ناکامي هم ښه نښه ده. ناکامي په دې معنی ده چې تاسو هم په لاره کې یاست او د سستۍ او لټۍ په پنجره کې نه یاست. ځینې وختونه له بریا وروسته ځان ته وقفه ورکوئ، خو کله ناکله دا وقفه د دې لامل کیږي چې بعد مو په شا وخوري او بیرته راګرځېدل او کارونه بیا پیلول ستونزمن شي. نو احتیاط وکړئ او په نهایت کې هیڅکله شاته مه ځئ. هدف ته د رسیدو په لاره کې به زرګونه موخې ستاسو په مخ کې خنډ وي. ځان ته د جنګ کولو او مبارزې جرأت ورکړئ. شاته تګ د ډارنو کسانو کار دی. خپل ځان ته پام وکړئ او ځان ته یادونه وکړئ چې تاسو د یوې مهمې موخې د ترلاسه کولو لپاره په دې ستونزمنه لاره روان یاست. هغه موخه چې د سختیو د زغملو ارزښت لري، مه تسلیمیږئ. لاره ماته کړئ او مخکې ولاړ شئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ښه عادتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د فلم کتنه
باربی او اوپنهایمر اتمی او شیرچایی یا صورتی بم مقابله ترنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زفاتمی له خپل محترم همکار
اته الله خوچرنی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شویم. په دغه پروګرام کې د امریکایي رسندویو په ورستۍ ستري مانورې کې د دوو فلمونو باربی او اوپنهایمر جاج اخلو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
گردون کو هر څه په باربن هیمر کلید ټکی او یا کیورډ او په درس نړۍ کې د دوه فلمونو باربی او پنهیمر په یو وخت اکران او وړاندې کول سره پیل شول. هغه دوه فلمونه چې له مودو مخکې په مختلفو رسندویو او مجازي فضا کې پرې بحثونه او د سینما د لیکوالو د ډیرو اټکلونو سبب شوي ول. دغه دواړه فلمونه په یو وخت یعنی د 2023 میلادي کال د جولای په 28 نیټه د نړۍ په درستو سینماګانو کې وړاندې شول او په دوه متفاوتو کیسو سره دغه دوه فلمونه ترمنځ سخته مقابله وشوه. نن درسره په همدې اړه خبرې کوو. مهربان دوستانو، په یو ورځ په درسته نړۍ کې د دغه دوه فلمونو وړاندې کولو سره سم یو عظیمه سینمایي نښته پیل شوه. لومړی اوپنهایمر فلم چې د کریستوفر نولان په ډایرکټرۍ وړاندې شو جاج اخلو. هغه فلم چې د امریکا فزیک پوه جولیس رابرټ او اوپنهایمر د ژوند کیسه روایتوي. هغه کس چې په دوهم نړیوال جنګ کې د لاس آموس ازمایښت ځای مشر وو او د منهیتن په پروژه کې د مهم رول لوبولو په وجه چې په دوهم نړیوال جنگ کې د لومړی جنگ او زارونه د جوړولو سبب شول د ایټمی بم پلر په لقب هم پیژندل کیږي. کلیان مورفی، امیلا پلات، میدیمون، رابرت داونی جونیور، فورنس پیو، جاز هارتن، کیسی افلک، کین پرانا او جوسن کلارک هغه لوبغاړي دي چې په دغه فلم کې رول ادا کړی دی.
عزیزانو، د دغه فلم کیسه هغه وخت پیلیږي چې د لیسی کروز په نوم یو امریکایي چارواکی له فزیک پوه رابرت اوپنهایمر غواړي چې په مونتن کې په یوه ستره او پټې پروژې کار وکړي. دا همغه خطرناکه پروژه به چې په نهایت کې د لومړني اټومي بم د جوړېدا سبب شوه. پرومت امریکایی د جی رابرت اوپنهایمر بریالیتوب او تراجیدی د کای برد او مارتین چې جی شروین په لیکوالۍ د هغه کتاب عنوان دی چې نولان خپل سینمایی اثر له هغه جوړ کړی. خو هغه څه چې دغه ډایرکټر له دوهم نړیوال جنگ او د اوپنهایمر له شخصیت وړاندې کړي له واقعیت سره ډیر واټن لري. نولان د خپل ذهني متناقض او تیت پرک انزورونو د یو بل پڅن کې راوستلو سره کوشش کړي چې د اټومي بم لا پلار یو اتل جوړ کړي، حتی کپزلونو یې ل خپل کشف او اټومي بم استفاده باندې خواشینی څرګنده کړي.
Thank you.
وګوردل کو د نولان سینمایا سره دی و تاریخي ډرام برخه چې د دوهم نړیوال جنگ پای کې شوې ده روایت کړی ده. هغه وخت چې امریکایان په لټه کې و نازیانو او شوروي د ایټمی بم په جوړولو کې مخکې شي او هغوی ته ماتې ورکړي، د تاریخ هغه پړاو چې امریکا یوازې د خپلو مرګونو وسلو په واسطه او سم کړچار د ډاډ لپاره خپل خارج قتل عام او پارکوټوي او شوروي ته د خپل قدرت د خودل لپاره په جاپان کې د هیروشیما او نازاکازاکی خاورونو له خاورو سره خاوري کوي او په لزګونو زره بیګونه ملکیان د خپل قدرت خودلو او په اور کې سوځوي. دغه کیسې په اساس د اوپنهایمر فلم د یو اتل یا حماسي پیښه کیسه نه ده او ساعتونه پر مختللې بصري او صوتي جلواګانې او حتی د کلیان مورفي په شان د ډیرو پلویانو درلودونکو لوبغاړي هم چې د اوپنهایمر رول یې ادا کړی دی نشي کولای له دغه اثاره یو انساني او اخلاقي شاهکار جوړ کړي. کریستوف فرنولان په غیر شفاف تیت پرکه له تناقض او پیچلتیاو ډکو انځورونو په وړاندې کولو سره کوشش کړی چې د فلم کیسه د هغه کیسه د ستاینې په لور چې ډلوژن کې وسلې جوړې کړې دي هدایت کړي او په فراډو کې سکل کې کړچار سره خپل سینمایي آثار سیاسي جوړولو پیغام سره وتړي. لیوي تاریخي ترجیډۍ د نولان درې سات روایت ډېرې ټیټې هسکې لري. هغه لیوي خوا د هایډروجني جنگی اوزارو صنعت لپراختیا سره د اوپنهایمر د مخالفت په خوتلو سره هغه تبریه کړی او بل پلوه د امریکا د هغه وخت دولت په حق بولی د عادي خلکو د وژنې په دلیل دغه پوها محکمه کړی ده. که څه هم په امریکایي سیاست د فلم په انتقادي نیوکې سترګې نشي پټېدلی، خو هغه څه چې لیدل کېږي د امریکا له ایټمي بمونو وروسته په هیروشیما او ناکازاکی کې د رامنځته شوو ویجاړیو د اندازې په انځورولو کې د نولان ناکامي ده. جاپانی کرکتون کې باور دي چې هیروشیما او ناکازاکی کې رامنځته شوو ویجاړیو تباهیو اندازه په اونهایمر کې نه ده ښودل شوې.
دوستانو، د پروګرام په دوام کې اوس ورزو شچایي یا ګلابي ښکارندي یعنی باربي فلم جاج اخلو. باربی د گریتا گرویک په ډایرکټری فلم دی چې له اوپنهایمر سره په دغه سینمایي جګړه کې مقابله کوي. دغه فلم د باربی نانځکی کیسه بیانوي چې د باربیانو په خار کې ژوند کوي، نو له خپلو نورو دوستانو سره ډیر توپیرونه لري. هغه په دې خاطر چې کامل او بې نقص نه ده له دغه خاره وستل کېږي او فیصله کوي چې د انسانانو دنیا ته لاړ شي تر څو شاید د خوشبختۍ نښه پیدا کړي. مارګو رابی، رایان ګاسلینګ د باربی فلم لوبغاړي دي. د باربی لومړنی ایډیا د سونی کمپنۍ په وسیله پیل شوه. په حقیقت کې د سونی شرکت له 2014 کال راهیسې نیت درلود چې د باربی فلم جوړ کړي. لومړی انجلی بیکس د فلم نامې لیکل په غاړه واخیستل، بیا دغه دنده د دیابولو کودی ته وسپارل شوه او اصلي رول هم ایمی شومر ته ورکړل شو. په نهایت کې شومر لا دغه رول څنګ ته شو او آن هچ بی دغه ځای ناستې شو. له هغه وروسته هم کودی پروژه پریښودله. په نهایت کې ټوله پروژه برادران وارنر ته وسپارل شوه او اصلي رول هم ایمی شومر ته ورکړل شو. په نهایت کې شومر له دغه رول څنګ ته شو او آن هچ بی دغه ځای ناستې شو. له هغه وروسته هم کودی پروژه پری خودله. په نهایت کې ټول پروژه برادران وارنر ته وسپارل شو. دلته هم لومړی د فلم نامې د لیکوال په توګه دغه شخصیت خپل کار پیل کړ، خو په 2019 کال کې خبر راورسید چې ګرتا ګرونیک او د هغې خاوند نواب بامباک د باربی فلم نامې لیکل په لاس کې اخیستې دي. د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې جوته شوه چې ګرتا ګرونیک په لیکوالۍ سربیره د باربی فلم ډایرکټری هم په غاړه لري.
و خوږ اوردونکو، باربی د خپل اکران په لومړۍ ورځو کې په ویتنام او برتانیا هم له سرخوږیو سره مخامخ شو. د ویتنام چارواکو په خپل هیواد کې دغه فلم د وړاندې کولو اجازه ورنه کړه او برتانیا هم یوازې توګه ماشومانو لپاره د باربی فلم لیدل منع اعلان کړل. د پاکستان د پنجاب صوبې سنسر بورډ هم په باربی فلم بندیز لګولی و، خو بیا وروسته د ځینو صحنو په حذفولو سره د فلم لیدلو اجازه ورکړل شوه. د فلم په یوه برخه کې د نهو تورو لیکو سره یوه نقشه ښودل کیږي چې د جنوبي چین په دریاب کې د چین د مځکې ادعاګانې بیلې کړې دي، په داسې حال کې چې ویتنام وایي دغه ادعا د هغه د حاکمیت د خلاف ورزۍ په وانا ده او دغه سیمه له دغه هیواد سره اړه لري. د ویتنام د سینما ادارې مشر وین کینتان په دغه هیواد کې د باربی د اکران د بندیز په اړه ویلي دي. دغه بندیز فیصله د فلم د جاج ملي شورا کړې ده. داسې انځورونه مخکې هم په ویتنام کې د څو فلمونو او ډرامو د ښودلو لپاره مشکلات رامنځته کړي وو. د ممکن په نوم د ډریم ورکس انیشمنس د 2019 کال په همدې دلیل بند شو او تیر کال د انچارج فلم هم له همدغه برخلیک سره مخامخ شو او دغه فلم له یوې اونۍ وروسته په سینماګانو کې له بندي سره مخامخ شو. په 2020 کال کې هم خپل سر زما په اوږه کې ږدو دوه میرمنو وزیره او له ډرامو هم د نقشي صحنې حذف کړي شوې، او په 2020 کې هم په پیپ ګیف ډراما د ویتنام له بازار را لریش کړی شو. همدارس د برتانیا د فلم درجه بندي پلاوی چې د برتانیا د فلمونو د عمر درجه بندي مسولیت پر غاړه لري، د خطرناکو تاریخ جنو صحنو ته په اشاره سره د دغه فلم تماشا کولو د والدینو لشتون پرته له 12 کلونو کم ماشومان لپاره د دغه فلم تماشا کول منع اعلان کړل.
د عمومي نمایش په لومړي ورځو کې د باربی له نورو چیلنجونو په جنوبي کوریا د دغه هیواد د خلکو له لورې د هرکلی نه کولو په دلیل د دغه فلم ماته ده. د جنوبي کوریا د میرمنو د حقوقو فعاله هان شیم باوري ده چې د فلم مضامین ممکنه ده د سینما تماشاچیان ناهیلي کړي. هغه په دې باره کې وایي، فکر کوم باربی بهشکه دغه حقیقت لوړوي چې په فیمینیستي طنز سره یو میرمن چورلیزه فلم تر اوسه په جنوبي کوریا کې د یو تابو یا اجتماعي بایکاټ په توګه په نظر کې نیول کیږي. ممکنه د میرمنې د فلم د لیدلو لپاره شک ولرلی شي، ځکه چې په جنوبي کوریا کې د فیمینیست له چاپ ویره واقعي ده. د سینما کرکتونکي سونګ یون هم د باربی فلم په اړه وایي، جنوبي کوریا ممکنه ده د جنسیتي د برابرۍ له اصل سره موافقه وي، خو په محافظه کار ټولنه کې داسې خواوې شته دي چې په کلکه له هغه څه سره چې د افراطي فیمینیزم په توګه مطرح کوي مخالف دي. سونګ یون باوري دی چې په باربی فلم کې د ګرتا ګرویک د جنسیتي برابرۍ روزنه دومره جذبونکې نه ده، او لکه څرنګه چې مقرره ده دغه فلم یو مشغولونکی اثر وي. په لوړه پیمانه د داسې حساسو مضامینو وړاندې کول ممکنه د خوښي وړ نه وي. پر دغو موردونو سربیره په یوه اقدام کې جاپاني کرکتونکو په څرګنده له خپل امریکایي همڅنګو په هنر د بې ملاحظې غبرګونونو او د اټومي شستر ورځو سره د باربی د انځورونو ترکیب توندې نیوکې کړي دي. پانګونه، مصرف پالنه، جنسیت ځپلي سیاستونه، د ښکلانه ترلاسه کیدونکو معیارونه، مردواکه ټولنه او د زنانګۍ له امله دباونه هغه کلیدي ټکي دي چې د باربی د لیدلو په وخت د تماشاچیانو په ذهن کې بڼه غوره کوي او په باربی لینډ کې د باربی له نظره چاچول کیږي. ځینې باور دي چې باربی د یو تبلیغاتي کامرو شل یو سینمایي نسخه ده. ځینې بیا فیمینیستي پروپاګاندا بولي او ځینې بیا یو سپکه کوونکی فلم یادوي. دغه فلم حاضر دمه له اوپنهایمر مخکې شوی او د یوې میرمنې په ډایرکټرۍ تر ټولو زیات خرڅېدونکی فلم شوی. البته دغه ټکې ته هم باید پام ولرل شي چې د باربی تبلیغاتي بودیجه له اوپنهایمر زیاته ده. په دې اساس دا تمه لیرې نه ده چې باربی هم هغه راز په لوړه پیمانه خرڅ شي.
دوستانو، اوپنهایمر هغه فلم دی چې د ایټمی وسلو له وحشتناک قدرت او نورو بمونه وایي، او باربي هغه فاتنزای اثر دی چې تماشچي لپاره په خیالي دنیا کې د ګرځېدو فرصت ډالۍ پیخي په زړه کې د نړۍ له واقعیت سره مخامخوي، او د ګریګ باربي د تماشچي لپاره یو خیالي او له رنګونو ډکه دنیا انځوروي. اوس دا مخاطب دی چې انتخاب کړي او په دې فکر وکړي چې آیا د نولان د لید له پلوه د یوې تاریخي تراجیدۍ تماشچي یاستی، او یا د نړۍ له ترخو او تورتمو حقیقتونو په تیښت سره یو څه وخت د باربي په ګلابي دنیا کې تیر کړی. په هر حال، د مخاطب انتخاب او فیصله هر څه چې وي، د دغه ټکي یادونه ضروري ده چې د هالیوډ د سینما اصلي چلوونکي هماغه کسان دي چې د امریکا له سیاستونو په پیروي سره هڅه کوي د درستې دنیا د خلکو په ذهنونو کې ډیرای چاودنې وکړي په ایټمي بمونو سره یا ګلابي بمونو سره.
دوستانو، د هالیوډ د دغو ورځو د دود جنجالي فلمونو د کرکتنې او د جاج پروګرام وختم دلته پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له توجه نه مننه کوو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مومل.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.